په چیرې میډال ورته غلې نو ما و دا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي رادیو اوري چې ورځې د اونۍ څلورويشت ساعت خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته را بولم چې احمد شبر چمتو کړی ده.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی مکم د جنید د شعر د جایزه شرایط سری
داسې کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کنړ پاس کوخرونو کې مو لیوې مشاعرې خبرو نور شیرونه هم درو
چې په تور باندې وژني خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي.
پرې خبرونه کې د شعر نقد ته مخه کوو.
په شعر هغه د چې د هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړم
د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړ
موږ چې څومره په دې بهیر کې زکړی دي فکر نه کوم چې په پانتول ورکشاپ یا هم کوم مقالو مو زکړی
خاطر هم لرو.
ما هم هوا ورو پورو تیار کیدا که څه هم مور می د بام نه لسیل کول من کړی وم
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمې جایزې پاړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو. ټاکل شوې ده چې د سونو پوترس کې سشنې جایزې اعلان شي. د جنید د شعر جایزې پروسش کال 15 کسانو ته ورکړل شوې. امینه فنا، مرسل احمد زی، خالد ریحان ببری، حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته پروسش کال لومړی جایزه یو نارینه او بې ښځې ته اختصاص شوه چې ارزښت یې 500 امریکایي ډالر او درې نورې جایزې هر یوه د 300 ډالر وه. د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اګست تر 1 چې د سنبلې 19 کېږي شعرونه د خواږه شعرونه ویبپاڼې ته استولی شي. سشکل پر دې جایزو یوه بله ور زیاته شوې ده چې هغه هم د 500 امریکایي ډالرو په ارزښت ده، خو په هغې کې د عمر محدودیت نشته. یعنی نورې جایزې هغه چا ته ورکول کېږي چې عمر یې له 1400 تر 40 کلونو پورې وي او د سشکل د 16 جایزې مستحق ته عمر نه دی محدود شوی. همدا د سشکل نوې جایزه داسې ورکول کېږي چې د جنید د جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي، بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابی شي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پرو سشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري.
په جایزو کې بدلون نه دی راغلی. هغه شاعران چې سنې د 1400 او 1400 کلو ترمنځ وي خپل درې شعرونه خپل درې د خوښې شعرونه منقل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لاره یې دا ده چې د خواږه شعرونو وپاڼې ته لاړ شي او هلته یې دغه شعرونه نور معلوماتو سره پورته کړي. خو که په هغه کې کوم ستونزې ورته پېښ شي نو کولی شي چې بیا ماته یا زمونږ همکار نقیب احمد عزیزي ته په کابل کې دی خپل شعرونه د ایمیل لارې هم واستوي. تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د 500 ډالرو جایزې دي چې یوه د ښځینه شاعرانو دپاره او بله د نارینه دپاره او درې نورې بیا جنسیتي معیار نه لري. درې نورې جایزې د 300 ډالرو جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کېږي.
د اگست 1 ته نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې، تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شعرونه استولي دي؟
هو، په دې اگست کې موږ باندې کار زیات شولی او خوشحاله یو. شمېره متنه نه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه څه به وي د شاعرانو لیست.
تاسو هغه کسان چې د افغانستان دننه دي هغوی ته اولویت ورکوي او کنه له ټولې نړۍ له شاعرانو شعرونه راخوړي؟
د پښتو شعرونه وي او د شاعر په افغانستان کې زیږیدلی وي نور که د هر دینه وي مونږ قبله وو.
د شعر شکل خو مهمه نه ده، کدا غزل وی، کلاسیک وی، معاصر شعر وی، او حتی روایی وی.
هغه مونږ محدود کړی نه دی، خو زشو ویل چې د داورانو قضاوت به څنګه وي، هغه د هغوی دپاره داسې کوم تعین شوی لارښود نشته. زما اعتماد په دوی باندې دی، ځکه پروسه کالم د دوی هغه قضاوت چې و ډېر زما په نظر ډېر ښه قضاوت و. مثلا که د دوی دپاره نوښت یو ارزښت وي، نو هغه دوی پوهېږي، خو داسې کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوی وی یا دا وی آغا وی. شکلی فرمی محدودیت نشد.
ده جایزو اعلان با بیا کلکیش؟
زه فکر کنم چه یو اقلا دو اونه وقت داوران تا ورکر شی چه دوی غور و کی خپل کار تمام کی. نو زه فکر کنم چه دو یا لست پنځه لس ورځې دغه انتظار غواړي، پس لاغننو اعلان کی.
له استاد جنید څخه مننه. په دې خبرونه کې وړاندې د نورو مطالبو ترڅنګ د شعر نقد لرو او شعرونه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخ کړو، د یوې مشاعرې راپور لرو. دا مشاعرې به ځانګړتیا لري. د کونړ د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه. مشاعرې په افغانستان کې عامې دي، په ځینو ځایونو کې هره اونۍ مشاعرې کېږي، خو د ګمبیر د مشاعرې ځانګړتیا دا وه چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنۍ سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغونډ شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي څنګه پرېبللي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړخ کې پرته زرغونه او ښکلې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خپرېدل، څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو له ویرې نشو ګرځېدلی. د همدې دوه لاملونو په وجه خپله د ګمبیر پر اوسېدونکو هم ځمکه تنګه شوې وه. خو نن همدې لرې پرتې او له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شین سیوري لاندې په سمسور ځمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوې. دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران، لیکوالان، د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي. په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي ښکلاګانو صفتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي. دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تل د خلکو د خوښۍ او ساتیرۍ سبب شوي. څو تنه ترنم کوونکي بیا په خپلو ښکلو او زړه راښکونکو غږونو کې له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دي له ګلونو خالي نه شي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو له سرونو کوزي نه شي. عبدالواری سیرت هم په دغو آسمان څکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړی او خپل یار ته د رسېدو ارمان جان دی.
سر میں تیار کر دے وا زما تو تکای کرچ کگا گور زما وڑی ونے سل گئی و ہم جڑا رازینا
د کونړ اطلاع تو کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادی رادیو ته ویل په دغه لری پرتا خول تبیخ کلاګام څخه په ډکه سیمه کې مشاعره زکه جوړ کړ چې د خپل لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
زمون خطا پامدا و چې مشاعرانو دا خسته زینه وګوري او د نن نروستو دا چې کشمیر په خپل شاعرو کې وستای باید خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه اوچته څوک یو هغه خاص نه ډک زینه په خپل شاعرو کې زمزمه او وستای چې خپل هیوادالو ته
دغه مشاعره د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست او ملی راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسدآباد او یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړۍ مشاعره وه چې تر سره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمان څخه غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
هر یو دختا او میوندې شوا پیدا هر کور کې ملالې شوا جندم پور تپنړې شوا.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوږد بحث دی، خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکي بیانوي دا دي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي. یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده، شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي، شعر د دغې ځپلې عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یو کس ته سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د ځینو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کیشي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار د تیرې زمانې طبیعي او د هغې ارمان کوي. دغه پخواني وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه کراروي او د ښه شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په ژبه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکي سره شریکوي او لوستونکی د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکیږي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چول شعر لیکي.
خوشحال بابا وایي ملایی په ډیر تحصیل شي، شاعری ده له حکمت هم. زما خپل مسلک یو څه ده او خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو، نو کله چې وزګار شمه بیا شعر لیکم. او هغه د غنی خان مشهوره خبر ده چې شاعر بې پوستکي موجود ده، نو له ټولنې او فردي ژوند ده ډیر متاثره کیږي. زه هم چې په ټولنه یا فردي ژوند کې داسې څه ووینم چې هغه زموږ له عواطفو سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي، نو بیا شعر لیکم.
لاروی صاحب، ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوې لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهوره خبر ده چې شعر د تخیل او عاطفې تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوی وي. او یواز دی الفاظو ترتیب او تنظیم ته نویل کیږي. هغه جبران خلیل جبران یو خبره کړې وې چې ښکلا په څیرو کې نه ده بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ پردي ژوند بیانوو هم هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا مهمه خبر ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اخیستمن کیږي، دغه اغیز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلونونه را روان دي، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدله شوه او په هر لحاظ باندې د تیر غزل سره ډېر توپیر لري یا ډېر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غني خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه را وروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، د پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، که عاطفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم راانتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعري قالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرله خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم مو لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینم د دریش دورانی یو مشهور بیت ته، یا مرګی ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده تو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجمانی کوي، یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یازي یو وړوکی نظم ده، د لحظې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډېدې یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې، په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات، نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زمې په خپل زړه چې دی پاره کاغم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوې دي، هغه د معاصر ټکنالوژي خصوصا د کمپیوټر برخې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوې دي. د استاد پسرلي یو نظم ده، د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ. نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې. نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دوه لارې یا دوه لوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده، چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او یغه ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوی کلبونه، نوی اصطلاحات، نوی فکر پکې کاروي او نوی لار لري، او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي. د دې دواړو د مطالعاتو اثر ده پرې. که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو، هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي. او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوی څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګډ کړي. نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده، او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه په عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري، خصوصا د نالوستې خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالېږي یا ډېر چا خبره داد ورکوي، دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعاري شاعري ده. او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده. نو په عموم کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري، او د حساب وړ کسان پکې شته. داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي، ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او او مشران شاعران لکه درویش درانی او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي، او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي.
له لاروي صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل شخې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی.
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډه ورا جگ په پستو وړانګو یې لمبېږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل سپی سپی دی آینده او ځنګل. لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غوږ درسره وایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل غاړه غړی ښکاري ښکلا او ځنګل. لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ د تقاضو یوې رمې کې ورګډ د سرور وري په غځونو روږدي هلته روان شپونه شپېلۍ او ځنګل د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل. لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي انسان د نوي وحشت با پرانستی د فنا دوړي په صحرا او ځنګل بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل.
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده. بل شعر لرو. سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کېږي، دا د عابرې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده.
پخوانۍ هیلې په زړه کې پیدا کېږي، هغه ورکې مرغۍ غره کې پیدا کېږي چې په توره باندې وژنې خپل خپل ورونه، چې په توره باندې وژنې خپل خپل ورونه. دا خویونه پښتانه کې پیدا کېږي چې د ژوند دا نفرتونه ټول پرې پاک کړم. دا اوبه کومه چینه کې پیدا کېږي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي. دغه مینه خپل کاله کې پیدا کېږي که باور وکړو په دې تنکو ګلونو، که باور وکړو په دې تنکو ګلونو. ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کېږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي، د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي. چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کېږي، چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کېږي.
لاغلی سپوشمی مننه چې دا شیری آزادی راډیو مجلې پروګرام ته په خپل شخ ثبت کړی و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندې ګټورې دي که نه دي؟ میمونه کامران د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده. د پووینو سنگار شوی شونډې په نوم خپله لنډه کیسه د بهیر یوې غونډې ته د کره کتنې لپاره وړاندې کړې وه. له دوی به واورو چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نقدي غونډې څرنګه ورته ښکاري.
بهیر کې کره کتنه د غونډې له یو له هغو برخو څخه ده چې په واقعي توګه هر بهیروالې ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنې ډېر څه زده کېږي، شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوې، ځکه په دې کره کتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم، ما خپل د دې لپاره چې نوې کیسه لیکوالي پیل کړی ده، نوې کیسې مې لیکلې دي، دی بهیر ته د دې خاطر راغلی یم چې یو څه زده کړم، د ټولو لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم. خو کره کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ، ما ته دا توان راکړ چې لا ډېر زده کړم. او ما چې کله خپله کیسه کره کتنې ته وړاندې کوله، زه په دې ښه پوهېدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به هم برسېره شي، خو په خپله مې بېرته دا ځان ارباله ډیره قوي کره کتنه په وسوه او په خپله مې ان ډېر څه ترې زده کړل چې په نورو کیسو کې مې وکولای شو هغه سمونه وکړم.
میمونه جانې، تاسو ویل چې ډېر څه مو ترې زده کړل، تاسو کولای شئ چې ماته ووایئ چې مثال راکړئ په کومه برخه کې تاسو ته دا کره کتنه ګټوره وه؟
شخصا ماته د لنډو کیسو د لیکلو په برخه کې دا کره کتنه ډېره ځکه زه د لنډې کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوه شوم. صحیح ده، ما به کیسې لیکلې خو ځینې هغه اړخونه چې زه نه وم ورته متوجه، دوی زه ورته متوجه کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې څه اړین دي، کرکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمې باید څه ډول اوسیږي، دغه هغه هر څه چې زه نن په خپله کیسه کې یعنی مراتبوم، یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بیخي لوړ شوی دی. دا یوازې د دې کره کتنې برکت وو او د ما سره سره د زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کره کتنه نه تنها سیوه کره کتنه ده، بلکې د ظرفیت لوړولو یو ستر نوښت ده. هر لیکوال دې ته لیواله ده چې د هیواد د باتر تجربه او برجسته لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو نظرونه له ځان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي یو د بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي. شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونې یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پور کوي او دغه کره کتنه چې دوی مثلا یو کس ته کوي لیکو یو نظر به پور کوي. اما په کره کتنه کې چې اویا بهیروالي دي، هر بهیرواله چې دوه نظر به ور کړي، تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر خیزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیرواله چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي، ډېر څه مخترز ده کوي.
ستاسو په نظر په پانځه کې تاسو عملی نقد ونه لید، یعنی تطبیقی نقد نه و لکه څنګه چې په بهیر کې دی او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبرې پکوي همداسې ده؟
بالکل بالکل، یعنی په صنف کې به یوازې د کتاب یو نظر راوخستل شي یا به هغه څه نظر چې استاد لري مکتبه وړاندې کړي، اما بهیر والی سې په دې حقیقه کره کتنه کوي سره له تخنیک سره. دا چې یو څوک یو کیسه لیکي اتمن یو موضوع چې وړاندې کوي، شخصا په خپل د هغې موضوع په اړوندم زمونږ تجربه دیږي، زمونږ معلومات ته د موضوع په اړه راخستل کیږي، دا موضوع باید څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي. یعنی هر اثر هر پنځونه چې په یو ادبي بهیر کې څېړل کیږي، خپل هغه ځان ته یو موضوع ده او په غوښتنې باید کره کتنه وکړای شي. یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې یو اثر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو اثر کې مثلا د کرکټر نه څه خواهش ولرو، آیا موږ دا کوي شو لیکوال ته وایي چې کریکټر باید څه ډول اوسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې ته باید کریکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کریکټر ولوبئ که وی نه لوبئ. نو دغه هغه څه دي چې موږ خپله په بهیر کې زده کړل، او دې بهیر څخه موږ ډېر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه یې موږ ته رابرسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. د بهیر یوه ښېګڼه دا ده، سره له منفي اړخونه چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي، او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو. او موږ یو ډول هڅوي دا چې د برجسته لیکوالانو نظرونه په خپل اثر لرو، دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څرنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې ونډه اخیستې ده، او لږ یوازې دا اخس کړی و چې نقد یوازې د منفي اړخونو را برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره له دې چې په منفي اړخونه یې راخلي، مثبت اړخونه یې هم راخلي، او دغه یوه ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومې بهیروالې چې خپله پنځونه یا هم اثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر نجلۍ ډېره په سړه سینه دوی نظریات اوري. واقعا هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کره کتنه کوو، او بیا یې هم دا ډېر په حوصله مندي سره اوري، کره کتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډېره منندوی، ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي دي، یو بل به زده کړو. او بهیروالې چې دي زموږ مشانې نجونې او مېرمنې، ټولې سره له دې چې زموږ منفي اړخونه مکتفي، یا هم دی واثر شخصا دا کره کتنه چې کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښېګڼه ده. دویمه ښېګڼه یې داسې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه مکتفي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي، فکر نه کوم چې د پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو مو زده کړي. ډیره قوي کره کتنه ده، او واقعا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک په یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدای شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ساس په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی چې دغه کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و. لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د همغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او کنه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده، او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کېده، ما مخکې مې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډېرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کور یا باد سلامت دي، هېڅکله مې داسې نه دي ویلي چې دا به کومې د عقدې له مخې یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی. ټول صمیمي مخ ته ځي، هر څوک به خپل نظر وړاندې کوي، دا ډېر صمیمیت نه کېږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي، هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه هم نه بیانوي، باید دا یوه ډېره خوشبختي وګڼو. او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا موږ ته وایي، له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یوه ښه برخه وګڼو. ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي، او بیرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي، هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروال یې په قدر پوه دي، زموږ د بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او د نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاسته راوړنه بولم چې دغه زموږ بحثونه زموږ کره کتنه په صفو باندې نشریږي. دوی لولي، واقعا د دوی لپاره هم ستره لاسته راوړنه ده چې دې څخه څه زده کړي، او د دې برخې مستفید شي، ځکه دې کې ډېر قوي قوي بحثونه کېږي، او دغه بحثونه له هرې زاویې کېږي، په یو اثر له هرې زاویې بحث یو ډېره ښه لاسته راوړنه ده، او یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هره د یو اثر په هر اړخ پوه شي، او په خپلو اثرونو پنځولو کې په ځانې تطبیق کړي.
لکسل کوالی میمونه کامران څخه مننه پرې خبرونه کې پوړان دی ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیا وی لري.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې ووري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې ووري.
د ازادي رادیوي مجلې د پروګرام په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کوو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالې هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښېږي یا په هغو کې برخه لري او یا یې هم شاهد وي لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې که ماتې دي که بریاوې دي پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایی شي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدای شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري. ځوانه لیکواله ښکلا نور خاطرې لیکي. مخکې له دې چې له دوی څخه واورو چې کله خاطرې لیکلو ته مخه کوي، د دوی په شخ به د دوی یوه خاطره واورو.
د سینوها لکتاب نه مې هغه څه زده کړل چې کورنۍ مې نو راته خودلی، او ځینې وختونه به مې په خپلو خبرو کې د سینوها مثال ورکو. یوه ورځ په بام کې ناست وم، د سینوها ناول وروستۍ برخه مې ولوسته. ماښام و، هوا ورو په ورو تیاره کېده. د ناول وروستۍ جملې مې په سختۍ ولوستې. د سینوها کتاب مې بند کړ. دلته هم د تپس په څیر ښایسته شمال و. که څه هم مور مې د بام نه لسیل کولو منع کړی وم، خو بیا مې هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غره ته مې وکتل. په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روښانه ښکارېده. لرې باد به کله کله د ونو خاخونه وخوځول. د سړک ننداره خو لا ښکلې وه. موټرونه واړه ښکارېدل. د سینوها کتاب مې لا په لاس کې و. کېناستم، کتابچه او قلم مې راواخیستل. د لیټر د تیرنا ته مې د احساس په نوم لیکنه وکړه.
کلا نورمننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجامې درلود، زمان او مکان درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو، لا سجی راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه. اوس کدی تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ؟
خاطری خو ځینی وخت چې احساس را سره پیدا شي دی کومې، بعضی وخت ډیر تنها اوسم، بعضی وخت ډیر دردمند اوسم. خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نور سره شریک کړم، نه پوهېږم کوم غواړم خپل لما سره یې او ډیرې خاطرې مې لیکلي خو ما سره کتاب چی کړي.
څه رقم احساس مو مطلب دی؟ یعنی څه رقم احساس تاسو ته پیدا شي چې به خاطره ولیکي؟
کله چې زه مطالعه کوم، ځینې وختونه کله چې زه زم کورس ته، کله چې حالات ګورم د افغانستان د جنو حالات، بعضی وخت په کورس کې چې کله نجونې ګورم د هغوی غمونه، د افغانستان حالات، دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي. او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل، دې وخت کې زه چې کله ګورم مخامخ افغانستان، مخامخ غلوم نه دې چې ګورم، کله چې زه زیاته غمګینه شم هغوی ته ګورم، بیا هماغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکلو ته هڅوي. ډېر زیات مې خوښېږي کله چې زه کورم ګورم، کله چې هغه
د افغانستان حالات هم بیخي هغه منظرې غوندې دي. مثلا بعضې منظرې بعضې کورونه واړه بعضې چیټ بعضې نو دغه حالات دغه حالات ما زیاتره لیکلو ته هڅوي. نو دا حالات دي چې لیکل کوم.
انسان چې څه لیکي له مختلفو حواسو کار اخلي. دا اوس فرضاً تاسو ویل سي له سترګو کار اخلي، په سترګو کې غر وګوري، واړه کورونه وګوري، بیا مزړه ته راتیشي چې راځي او څه ولیکه. له نور حواس هم په تاسو باندې خاطره لیکي، مثلا په کور کې پخلی سوی او د ډوډۍ بوی. آیا دغه څه شیان په تاسو خاطره لیکلې؟
داسې شیان مې خوښېږي، خوښېږي چې خاطرې ولیکم. خو کومه خبره چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی، لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې، خو ډېر زیات مې خوښېږي چې ولیکم.
زما مطلب دا و، عادتا د دې سترګو له حصه، له باصره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي، لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو، له دغو په خپلو لیکنو کې ډیره استفاده نه کوو. په نړۍ کې له دغو حواسو استفاده ډیره ده. څرنګه؟ یعنی فکر دی نه کوو. دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم، داسې په زړه کې در تېر نه شو چې هغه خبره سمې واورېدله، هغه به را باندې خاطره ولیکله. فرضاً د ترور کور ته ولاړم، د هغوی په کور کې دغه رنګه بوی تو، بیا مې دغه خاطره را په زړه شوه. فکر نه کوي چې دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي؟
دا ډېر زیات ښه، ځکه چې کله چې ته په دې باندې خاطره لیکې ستا خاطرات من خرځي. او باور وکړئ زه په دې باندې خپلې خاطرې ډېره لیکم. مثلا کله چې زه نری شمال حس کوم، یوه خاطره مې ذهن ته راځي، زه خپله خاطره لیکم. د مثال په توګه ما سینوها په سینوها خاطره مې لیکل، هغه کې مې هم یادونه کړې ده چې دلته هم د نری باد و. یعنی بعضې وخت چې کله زه باد یا بعضې وخت هغه د ښکلا دي او څه چې ښکلا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته مې خاطره راولي، یعنی دې باندې باید زه خاطره ولیکم. او زیاتره وخت دا خاطره د ډېره زیاته ښکلي کوي. هم زما پلار تل راته وایي چې خاطرې دپاره حس ډېر زیات مهم وي. کله چې ته احساس ولري بیا ډېره ښه خاطره لیکلی شي. نو دا ډېر زیات ښه. او زه زیاتره وخت خپلې خاطرې همداسې لیکم. یو ناڅاپي کله چې څه ګورم حس کوم بیا زه ډېره ښه خاطره لیکلی شم هماغه وخت کې.
له ښکلا نور څخه په مننې. د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې خپرونې مو زحمت شي بر په خدای سپارم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان اورته حیران رام قتل ٹول خر کی شہان اور تیرا میرا قتل آلین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راو اسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا راو اسو ملیار میں کبلبل سندس کنو شگونا جو کیا محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوختو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوختو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کیو محل رناو میں دسپوک میں کڑا دزہرا پست غزل خندا تا تنظرو کل زر کے گڑے دے دستورو مست سر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوان اور کبل رو رو پہ مست راغلد زوان اور کبل سندس پینو شگونا میں جھوڑ کیو محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران ران قتل